په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینی غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دوړو لویو زیات محل د یو بل د مجبوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزند د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نو. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 ډیر انجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل شوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع شوي او هغه کاروبارونه هم ټکنی شوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول شوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان شوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. پروستله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیر زمينه برابر سوی چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د ورسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونې خپل استعفا اعلان کړه. استرالیا کې د کرکټ پېشل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه د جنوبی افریقا او زیمبابوې ترمنځ ده. دغه لوبه د باران له کبله ځنډېدلې و چې وروسته 9 اورونو ته راکمه شوه. زیمبابوې وتوانید په 9 اورونو کې جنوبی افریقا ته د 80 منډو هدف وټاکي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو یوې اړوندې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. ځینې میرمنې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو ټورستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني.
د پخوانی ولسی جرګې یو استاد مو هم پر همدې مسأله ژغولې ده.
علاقه دې نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګزند له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په بل راپور کې ځینې افغان خبر اعلان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته مخه کړې ده. د چوب بازی په باب هم مرکه لرو چې ویل کیږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازی افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یو برخه ده.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روټ په بارا کې چې میشته دغه وشي چې د روټ سام شي او وش په بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې څه نه دیولي.
په بریتانیا کې پر سیاسي لانجو هم راپور خبرو. دوه اونیزه پروګرامونه هم لرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخه تا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړونده دا اداره داسې مهال د اندیښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. یو شمیر افغان انجونې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسني وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان جون او خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جون او خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جون او خوځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. دا ورځ څکال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان یې د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونه عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو او خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله وبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دا سازمان اوس له ازموینو سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان انجنونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دا اندېښنه داسې مهال شول کیږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلې تقریبا د یو کال نم ډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنا اجتماعي بنا ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې تشریح ورکول لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډیر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې دی اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي، اما متاسفانه به موږ رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشی که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولی سي ستاسو په نظر؟
هغوی خود بېږیچې یو سیاسي نظر ورکي یا یو خپل همغه فقط یو نظر ورکي یا ماده چې دوی باید په دې هغه حکومتو باندې چې د دوی سره یې تړون کړی دوی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپله د دوی تړون ته ژمن باید پاتې شي، همسې چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې دوی سره ګر شي، متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی، منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق باید محفوظ وسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بلې، تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیریدو سره زیاتیږي، طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دې کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا د هغې په همغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دوی درکوي نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوالو ته خپل هغه خواستې چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. ممتاز بیا بل شي باندې ډېر ته یعنې متاثره یم، یا دی چې خواشي نه یم که دې کې هغه استخبارات تی کړی چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په مخالفت کې په دې څلوېښت زیاتره د څلوېښت کلو کې دی یوازې موږ ته هغه تاریخ فکره خلک روزلی دي چې د دې څو شي کولی افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څو شي کولی خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي، چې د دې کار نه وسي څو چې افغانستان یو ونشي کولی خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي، او دوی وشي کولی په دې منطقه خپل حکومت
وچلی. د ولسی جرګې پخوانی استاذ ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره له دې چې سږ کال د پولیو پېښې د تیر کال پرتله کمې سوي، خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې، خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څلورم اکتوبر د پولیو یا ګوزڼ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ماشومان په دایمي فلج اخته کوي. پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې د کمپاینونو په ترڅ کې د بېلابېلو لاملونو له امله بې برخې شوي وي.
ښاغلی کمال شاه هیله ښیي چې د ګوزڼ په وړاندې مبارزه باید همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نکتی شوی دی. د پولیو یا د ماشومان د گذر ناروغی مثبت پیښ یوازې د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوی. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خو سکل بیا دو ته راښکته شوي دي. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې یوه پیښه ثبت شوې وه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2020 کال کې دغه شمېر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوه یې هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغې کې یو څو ولایات مشخص شوي وو. که څه هم دغه واقعات مخکې څخه ډېر کم شوي دي خو کوشش مو دا ده چې دا واقعات مونږ د کچې صفر ته راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعات پورته ول او اوس الحمدلله واقعات راکم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورنیو سره چې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشوو. پولیو یو ډول انتانیو ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاک خوړو اوبو د کومیتیازو په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او پنځل زر نوی مندل شي.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یوه کال کې 83% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي او ته داسې یو په یو راسې کارګري ته مجبوره سي ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي. دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي. سیاست در باندې کوي تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم و هم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 568 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې 93% خزینه خبریالان او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړی دي خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاولا زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
خوشحالي بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سچ ته کړي دي ډېر ډېر خوشحالي ډېر قرباني.
میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم وشتانه سبق هیڅ شال نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوي تر روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع یې ونیم سو په دغه کې ان شاء الله ته تاونه جوړ دې ډیر ډیر کار یې خلاص ته او دونیم سو یې نشه ته پاتې شي هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژغل رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خود برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازی افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاس ته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړی دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی که د مسلمان ورن اختر بو وکد سکانو ویساک بو وکد هندوانو دیوالی بو دا لوبوي په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یادا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوی دی، هغه کا اروپا دا کا امریکا دا کا آسیایی ودونه دی، نو دا په زغرد ویل شو چې دا افغانی کلتور ده، افغانی فرهنګ ده، نه هندی یا کومبل. ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلدې تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلتا چوبازی کی گی البتہ بل تخنیک و بل طریقہ اگر کی فرق لری خبر دا ویچ دین پوری وہ نہ توڑو البتہ چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کیا بل چلو بدا دا نسا چدا یا دا لو بچدا دا دے ٹور افغانان خود مگر ٹول ہر انانا چتا تقریبا دلک سے توفیر درلو دلو سر مشترکہ دا کا اتن دا کا چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دی سندر ترکی دی یا نور سدی موزیک دا ټول مشترک دی د افغانستان کلتور دا
انجان سیب کده دغه لوبې د جوړښت او د لرګي په اړه هم یو څه معلومات راکې چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دی دا څه ډول یو لرګي دی
جوړې باید جفتې وي یعنی یا څلور نفر ای شپگ نفر ات نفر یا لاس کسان یا دورس کسان منفی چیزی بھی نہیں کی گی خالیگاہ رمست کی گی البتہ ہر شخص دو لرگی دادے چوبازی مخصوص لرگی بھی چلے مخل ششم لونے نہ جوڑے دل یا دے چارماس لونے نہ جوڑے دل ڈے قوی لڑکے باید بھی اس باز نور لڑکے نہ ہم جوڑے گی ہو خیر اصلا دادے ششم یا چارماس نہ جوڑے گی
انجان صاحب دغه چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي چوبازی اول ډیر آرام شروع کیږي ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته رسیږي ڈیرا پوتے زیوی ڈیر ضروری دی جائے جان باید وساتے او بلم وساتے دوڑو تا ضرر پیخ نشی دے دوڑو خو نہ باید سڑائی متوجی وی خلاصہ میں چوک دو چپلا تنگا کمپانا لگائی رہ جی جو دوڑو دفاع باید ہوتی دا یعنی دس دا دفاعی لوبا ہم دا تاروزی ہم دا تو ہم تاروز کہ مقابل دفاع کے ہو ہم تاروز کے دفاع کے نو دیکھے جوبلا خام خاص تھا خوب دیر چپر ہے
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی آزادی راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بېوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایی توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو قجورې یا خورما هم شامله وه، ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو اوړه، 4.5 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي دا به هر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږکال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګې خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یو اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو اته دیش بغاوت کوونکي وژل سوي او اته اویا تنه نور یې نیول سوي بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې درې طالبان هم وژل سوي او پنځه تنه یې ټپیان سوي په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل د دې جبهې ویان صبغت احمدي د جمعې نه وخت په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلي دي دواړو لوریو زیات محل د یو بل د مجذوبلې ادعاوې کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پایل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 زرو ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري پروستله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډېر زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي د ورسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه پنګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر رادیوګانې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري سوي دي دا هم راپور
پنګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوریت نظام کې پنګرهار کې شل اف ام خصوصي رادیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و رادیوګانې تړل شوې دي د ده په خبره کې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي خای فعالې رادیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 رادیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، دا پروژې خبرونه نشته، دا موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی دا د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی دا یو نامه کې مونږ سوسو زله ویل دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ سره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثر رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالی امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، دی اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې د خپل جیبه مصرف
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کې کار کوي، سخت کار کوي او له سهار تر بیګا زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه خبرونه چې د ټولنې په ګټه دي، د ټولنې په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سلیمه شهید لوبو له میدانه په یو بل اونۍ ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو اوریدونکو، د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالۍ دوهم پړاو هم پایل شو. تلور نور لوبډلې دغه پړاو ته راغلي، ایرلند، سکاټلند، دغه شان سریلانکا او نیدرلند څلور هغه لوبډلې وي چې دې پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس په نړیوال جام کې دولس لوبډلې دي د افغانستان په ګډون باندې چې سیالي به کوي په اصلي پړاو کې، او له دې نه وروسته څلور لوبډلې به سیمی فاینل او دوه به فاینل ته رسیږي. تر ټولو جالب خبر دا ده درنو اوریدونکو چې ویسټ انډیز چې د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام اتل لوبډله وه، دا د سیالیو په لومړي پړاو کې بهر شو او دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. په همدې سیالیو باندې بغږیږو نن خبرونه مو تر ډیره همدې ته ځانګړې شوې ده. د کرکټ افغان تبصره کوونکی قسیم هلال را سره په خبرونه کې دی. د لدنه به په ټوله کې د نړیوال جام په سیالیو د غشان د افغان لوبډلې په جوړښت د سیالیو د ګټلو په چانسونو باندې به ورسره خبرې اترې کوو. او تر ټولو مهمه دا چې د اوپننګ جوړه چې تر ډیره تر انتقاد لاندې ده، د افغانستان تر ډیره نه چلیږي، په دې به هم ورسره بحث وکړو. بدلون ته اړتیا شته کنه؟ قسیم هلال را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. هلال صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دې نه وکړو چې افغان لوبډلې چې په کوم ګروپ کې قرار لري، په دې کې پیاوړي لوبډلې دي، څه فکر کوئ چې زمونږ سیالۍ به له کومو لوبډلو سره ډېرې ښې وي او څومره چانس شته له کومو لوبډلو نه لوبې وګټو؟
دواړه ګروپونه سخت ګروپونه دي، زمونږ ګروپ او همدا ډول کوم بل ګروپ چې دی، خو یوازې د افغانستان لپاره به دغه ګروپ په دې باندې یو څه سختي چې دغه لوبډلو سره مونږ ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړي. هندوستان او پاکستان او دوی سره مونږ اوس په دې نږدې وخت کې هم سیالۍ ترسره کړې، نو هغه ګروپ به زموږ لپاره لږ اسانه وي نسبت دغه لوبډلو ګروپ چې دی. خو په دې ګروپ کې هم داسې لوبډلې شته چې هغوی په وړاندې مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړي دي او تمه لرو چې هغه سیالۍ به مونږ ګټو. سریلانکا لوبډله یادوي، شو ایرلند لوبډله، دا هغه دوه لوبډلې دي چې دوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي او ډېر کله لوبغاړي ښځه لیدلې دي، یا هم ګټلې دي او یا که ګټلې هم نه دي، خو ډېر په لږه کې هغه سیالي زموږ له لاسه تللې ده. نو دغه لوبډلې
خو هلال سپتا سے د ایرلند د لوبي د غټلو چانس پړه په سیال کې وای چې ایرلند د سیالي په لومړی پړاو کې د وسترنډیز غوندې لوبډلې ماته کړې 2018 کال اتل لوبډله د شلورونو د نړیوال جام فکر کوي چې ایرلند خای هغه خوانه ټیم وی او وست مونږ وتوانی کو چې لکتر لګا لوبټ یو غټو
د ایرلند په لوبډله کې ډیر زیات بدلونونه ندی راغلي او د دوی هغه کم خزلې د لوبغاړي چې دی هغه په وړاندې مونږ ډیر سیالي تر سره کړې دي سټرلینګ یا د اولې شو هم نړول نور کم لوبغاړي چې دوی خزلې د په دغه سیالیو کې بلبرني او ځینې نور لوبغاړي نو دا هغه په وړاندې مونږ خې سیالي تر سره کړې دي دا هغه په وړاندې مونږ توپ چون کې خ ریکارډ لري لوبډله ډیر نه ده بدله شوې خو ویسټ انډیز او د ایرلند ترمنځ دغه لوبډلو په خپل منځو کې ډیر لوبې نه دي تر سره کړي کوم ستونزه چې افغان لوبډله له نیوزیلند او انګلند او آسټرالیا دغه لوبډلو سره لري نو ډیرې لوبې نه تر سره کول زما په فکر باندې د دې لامل شو چې ویسټ انډیز د په ایرلند باندې سیالي وبایلي همدغسې دا امکان هم شته دی چې افغانستان د په ګروپ کې ځینې هغه لوبډلې چې مونږ ورسره ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړې زمونږ د توپ چونکو سره هغوی نه دي بلد هغوی سره د مونږ ښې سیالۍ ترسره کوو دا امکان هم لري چې مونږ د سیالۍ نه نور لوبډل نه وګټو
د درې نورو لوبډلو په اړه باندې انګلینډ او نیوزیلینډ او آسټرالیا د دوی په اړه نظر څه
درې واړه پیاوړي لوبډلې دي او داسې ویلی شو د نړیوال جام ټولې لوبډلې پیاوړې لوبډلې دي زمونږ یوه ستونزه چې په خپله لوبډله کې ګورو هغه د ښې توپ وهنې نه ترسره کول دي بالخصوص زمونږ سټارټ دومره ښه نه دی که څه هم د منځ لوبغاړي اوس د ابراهیم ځدران په راتګ باندې یو څه ښه شوي دي او لوبډله لوبه یو ځای ته رسولی شي نبی بیرته فارم ته راتلل او د نجیب ځدران په ایشیا کپ کې ښه سیالۍ ترسره کول دا هغه هیله ده چې زمونږ دغه د بیټنګ برخه هم مونږ ته لږ لږ ښه ښکاره کوي خو په ټوله کې زمونږ د بیټنګ برخه ډېر پیاوړې نه ده مونږ چې ویره لرو په دغه برخه باندې لرو نور زمونږ د ورو توپ چونې برخه بے جواب ده خر ورو توپ چونې لرو تیز توپ چونې نسبت په خاطه یو څه خشوي ده فضل حق فاروقي دغه تشه یو څه ډګه کړې ده او تر څنګ چې نور بل توپ چون کې هم راځي نو خی دوه توپ چون کې نور هم په لوبډل کې اوسېږي لکه عظمت او فرید یا نوین له دغه دواړو هم چې اوسېږي نو زمونږ دغه د تیز توپ چونې برخه هم یو څه برابرېږي کم بالر خنه ځلېږي دوه درې اور نه مونږ په بل بالر باندې بیک اپ او بالر لرو ایستلی شو
هلال صاحب د بیټنګ یادونه مو وکړه زمونږ بیټنګ او د اوپننګ جوړه چې دا ډیر وخت کیږي خنه ځلېږي په ځانګړي ډول حضرت زازه فکر کوي چې په ورلد کپ کې لږ تر لږه بدلون ته اړتیا شته
ډیر زیات بدلون ته اړتیا او مخکې لدی دا بدلون په کارو چې مونږ د پزینو سیالیو کې نور لوبغاړي چې کړی او بالخصوص عثمان غنی یادولې شو د لډیر وخت په ملي لوبډله کې پرفارمنس کوي د خزه لیګي ولې بار بار د موقع نه ورکول کیږي چې د په خپل پوزیشن باندې لوبه تر سره کې کلم د ته چانس ورکول شوی په وسی علي کې هم حتی د تویل شوی دی مونږ داسې معلومات هم لرو چې د تاغه سیالي د چانس په توګه باندې ورکول شوی کدي سیالي کې دونه کړ کې راشي نیکست ټور کم ته نو اوسېږي په هغه سیالي کې چې د پرېشر لاندې سیالي د په وسی علي کې هم هغه خزه لیګي خو ولې پاس بیا ته موقع نه ورکول کیږي زه په دې نه پوهېږم چې کرکټ بورډ کوم داسې ځانګړی پلان لري چې هغوی دغه زمونږ د پیل جوړه دومره وغځول او په دې کې د هیڅ بدلون نه راولي خو کېدای شي دغه وروستی ځای وي وروستی چانس وي د نړیوال جام خو ولې په کار داسې نه و چې مونږ د تر نړیواله جامه پورې په همدغسې بې فامه جوړه باندې مخته راغلي وای ګوربز دی خو ډېر کله نه کله کله ښه ځلېږي او ښې لوبې ترسره کوي حضرت زازه ډېر کله نه ځلېږي اوس په دې وروستي وختونو کې تقریبا لس دولس مهم سیالیو کې د بیټ نه خیمه منډې نه دی لیدل شوی دی هغه د بیټنګ سټرکچر ټول بدل شوی دی دغه شاټونه بدل شوی دي مخکې دی چې پیژندل کېده په غټو شاټونو پیژندل کېده خو ولې اوس د هغه د لوبې ټول تخنیکونه بدل دي د غواړي چې تخنیکی توپ وهنه تر سره کې خو هغه لوبه لدن نه کیږي نو دا په غټ سټیج باندې نشي کولای چې دوه نظر د ځان برابر کې چې دا په نړیوالو توپ چونکو باندې څنګه شاټ چو غواړي نت پریکټس په توګه باندې هغه شاټونه تر سره لیکن اوس ما پان باندې د ازازی په ځای په کار و چې مونږ د په بل اوپنر باندې کار کړی وای. بل اوپنر ډېر نه وینو په درې څلور پنځه میچونو کې مونږ ته یو لوبغاړي ځان برابر ښودلی شو چې زه په کم لیول کې موزه د دې سطحې کرکټ کولی شم او کنه. او مونږ بدیل لرو
څلور لږ تر لږه پنځه لوبغاړي مونږ په لوبډله کې داسې لرو چې د استرالیا له کنډیشن سره ډېر بلد دي. د استرالیا په بیګ بیچ سیالیو کې تر ډېره ښځه لیدلې دي، بار بار لوبې کړې دي. د دې څل پنځو کسانو موجودیت زموږ په لوبډله کې څومره مثبت پوینټ دی د نورو آسیایي لوبډلو په نسبت باندې افغانستان ته؟
دا ډیره غټه مثبته نقطه ده، بالخصوص زموږ ورو ډپارټمنټ په آسټرالیا کې همیشه ښځه لیدلې ده. هغوی ښې سیالۍ ترسره کړې دي او زمونږ د توپوهنې برخه باندې مونږ بې زړه یو، او نور برخې چې کمې دي په هغې باندې مونږ باوري یو چې هغوی به ښځه لیږي. کنډیشن سره یو دغه لوبغاړو کې فکر کوم قیس احمد چې لوبډلې ته به یو لس کسیز لوبډلې ته راتګ ډېر کم چانس به جوړېږي، ځکه چې هغه لوبغالي میدانونه پیچونه د دې لپاره نه دي برابر چې په هغې ته ټولو روتو پچوونکي ولوبې. نو نور زمونږ که نبی دی که موجیب دی او که راشد دی، دا همېشه ښځه لیدلې دي. دوی به په هغې سیالیو کې ښځه لیږي او هیله لرو چې دوی بل تخه وړتیا وښي او زمونږ لوبډله به د توپوهنې د توپ اچونې له اړخه بیخي پیاوړې اوسي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال صاحب، د دواړو ګروپونو لوبډلو ته په کتلو سره کومه لوبډله لږ تر لږه د دې وړتیا لري چې ټاپ څلورو ته راشي او دغه شان بیا پایلوب او دغه نړیوال جام وګټي؟
که د کنډیشن له نظره شي، د آسټرالیا او د نیوزیلینډ هغه دوه لوبډلې زما په نظر باندې چې دوی به مخته پړاو ته له نورو لوبډلو ښه وځلیږي په دغې سیالیو کې. خو نیوزیلینډ هم په دغه وروستیو وختونو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې. د انګلستان لوبډله ښه روانه ده، دوی کمې وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړي دي، یوه سیالۍ دوی د باران له وجې نه ده ترسره شوې، او نورې کمې سیالۍ چې دوی ترسره کړي څلور سیالۍ دوی آسټرالیا نه دوه سیالۍ وګټلې، او همدا ډول دوه سیالۍ دوی له پاکستان نه وګټلې په دې وروستیو کې. نو دوی هغه وروستۍ پنځه سیالیو کې یوه سیالۍ هغه باران مساوي کړې ده او نورې نه ده ترسره شوې. هغه سیالۍ دا څلور نورې چې دوی ګټلې دي، او افغانستان چانس لري خو د نورو لوبډلو ته په کتو باندې هغه رښتینې خبره سړی وکړي، مونږ دغه فیصدي د افغانستان د مخکې تګ دېرش فیصده ټاکلی شو او له دې لوړه فیصدي نه شو ورکولی. خو ولې د انګلستان او د آسټرالیا او د نیوز د دې درې واړو لوبډلو به ښه کمپیټیشن ترسره شي، او دغه نورې لوبډلې چې مونږ سره په ګروپ کې دي که سریلانکا ده او که ایرلینډ ده، زم په هغې باندې دومره باوري نه یم. دېرش تر فیصدي هغوی ته هم ورکوم، نو هغوی هم زما په نظر باندې ډېر چانس نه لري چې هغوی د دې مخ ته لاړې شي او نیمه پایلوبې او یا پایلوبې ته د لار پیدا کړي.
د کرکټ افغان مینوال او تبصره کوونکی قسیم هلال او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دا غزما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دی هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي، او یا دی هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دی هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي، خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سې طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی، هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا د پاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا د پاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه د پاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي سیتاس لپاره په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د هغه نوی دی کولای شي خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي. یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي خو عام نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي ښه ځوان جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي زه دا نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چېرته چې دي اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.